کله چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي. د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کومه اختلال یا کوم مشکلات چې ورته پیدا سوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور په کومک د خپل مریض پلان ترتیبوي، چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی سي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي دی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دې اقتصاد، د دې ژوند، د دې روزګار، د دې خواړه څکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل فریب او دروغ ده. نو بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم مواد ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لري. د هغه اختلال ته په کتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فامیلی کانسلینګ ته څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تېره نه سي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپله معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسؤلیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوی جلسی نه تر بل جلسی پوره چه دی کانسلر لخوانه کم خاص تمرینونه ورکول کیگی مریض باید پا در مرحله که هم کوشش کی چه هر تمرینونه پا خورا دقت او صداقت سر اولانده بوزی ترسو بل جلسی لپاره خی آماده و سیگی او مریض باید پا خپل کانسلر بانده خورا زیاد اعتماد باید وکری ازکه چه یو دول رازداری هم پا در مرحله کسته
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسیږي کورنۍ یې باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس له ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهی پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وشي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.